السلام علیکم د سهار و بجې شوې په دې هیله چې ورځ مو نیکمرغه او روژه مو قبوله وي زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجلې اورېدو ته رابولم نن چهارشنبه د 1901 نوې لمریز کال د اسد 13 نیټه ده چې د 2012 کال د اګست له 8 او د روژې مبارک میاشت له 6 سره برابر ده په دې نیم ساعت خبرونه کې چې د امان امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې د مالی وزیر وایي پر د اداري فساد د لګول شو تورونو په اړه په عادلانه او شفاف توګه تحقیقات وشي د افغانستان لپاره ناټو خپل نوی ملکی استازی اعلان کړی خو له هر څه مخکې پام وکړی د دې سات مهمو خبرونو ته هالنډي ډیپلومات موریچ یوخیم د افغانستان لپاره د ناټو د ملکی استازي په توګه ټاکل شوی دی د 13 ساعتونو په نامنیو کې درې بهرني سرتیري او اته افغان ملکی وګړي وشل شوی د سوری ولسمشر پرون په دوو نیو کې د لومړي ځل لپاره په تلویزیون را څرګند شو د خبرونو تفصیل د ناټو اومنشي هالنډي ډیپلومات موریچ یوخیم په افغانستان کې د ناټو د لوړ رتبه ملکی استازي په توګه ټاکل دی نوموړی به د سایمن ګاس ځای نیسي چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې راهیسې په کابل کې د ناټو د سازمان د سیاسي مشر په توګه دنده ترسره کړې په کابل کې د امریکا سفارت د یو اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ناټو د لوړ رتبه ملکی استازي په توګه د ښاغلي یوخیم د ټاکنې هرکلی کړی دی په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ایلن هم یوخیم ته پر دې دندې د ټاکل کېدو مبارکي ویلي او ویلي دي چې هغه افغانستان ته د عامو خدماتو نړیوال سیاست برخه کې یو ښه تجربه لرونکی شخص دی یوخیم چې اوس په استونیا کې د هالند سفیر دی په خوای په افغانستان کې د ناټو د سازمان د لوړ رتبه چارواکي په توګه هم دنده ترسره کړې ده په افغانستان کې د امنیو په څو پیښو کې پرون د ناټو درې عسکر او اته ملکي افغانانو وشل شول اته ملکیان د کابل په پغمان کې د سړک د غاړې په 14 کې وشل شول ناټو په یو اعلامیه کې ویلي چې یو عسکر دو تنو چې د افغان ملي اردو یونیفارم په ځان کې په ډزو وشه د چارواک په نه دوه حمله کوونکو نیول شوی او په دې اړه څېړنې پیل شوې دي چې آیا دوی د طالبانو کسان دي چې په ملي اردو کې نفوذ کړي او کده پیښه تر شا کومه بل انګیزه پرته ده وشل شوی عسكر امریکایي خودل شوی دی د ناټو دوه نور عسكر د افغانستان په ختیځ او جنوب کې په وسلواله حمله او د سړک د غاړې بم چاودنه کې وشل شوی دی د امریکا متحده ایالاتو د القاعده پر یو مشکوک جګپوړي غړي چې ویل کېږي د وسلوالو دروزنې او افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د بهرنیو وسلوالو د استولو د هماهنګۍ د چارو مسؤل دی بندیزونه لګولي د بهرنیو چارو وزارت په خبرې کړې اعلامیه کې د سعودي عربستان تبا اعظم عبدالله المولید السبحي چې په منصور الحربي مشهور دی یو مخصوص نړیوال تروریست نومول دی په دې اقدام سره په متحده ایالاتونو کې د الحربي ملکیت او جایداد بندیږي او امریکایي اتباع له هغه سره له معاملې کولو منی کیږي د بهرنیو چارو وزارت ویل الحربي څه باندې یو لسیزه مخکې افغانستان ته تللی و چې له القاعده سره یو ځای شي سعودي عربستان د حق د ورسپارلو غوښتنه کړې او انټرپول د تروریستي اړیکو په تور د حق د نیولو لپاره څو حکمونه هم ترلاسه کړي دي د سوریې ولسمشر بشار اسد په دوه نیو کې د لومړي ځل لپاره پرون په دولتي تلویزیون راښکاره شو دولتي تلویزیون اسد دمشق د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي لخوا استول شوی ځانګړي استازي سید جلیلی سره د غونډې په حال کې څرګند شو اسد جلیلی ته ویل چې د سوریې ځواکونه به هیواد له تروریستانو پاک کړي جلیلی ویل تهران به د اسد او د حق د رژیم ملاتړ ته دوام ورکړي هغه ویل هغه څه چې په سوریه کې پیښیږي داخلي مسایل نه دي بلکې هغه پر دوه محورونو څرخي چې یو د مقاومت ترمنځ کړکیچ او بل هم د سیمایزو او نړیوالو دښمنانو محور دی اسد د جولای له 28 را په دې خوا په تلویزیون کې نوښ کاره شوی دمشق د ایران د ملي امن د شورا د مشر د سفر یو هدف د هغه لسګونو برمته شو ایرانیانو آزادول دي چې له څو ورځو راهیسې د سوریې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي جلیلی په دمشق کې و خبری کنفرانس که ویل
مهمترین بس توقف کشتارها و خشونتها و ایجاد
د ایران اسلامی جمهوریت بل ټول امکانات څخه کار وخلی چې بے ګناه غمل ایرانیان آزاد کړي او د یقیني کړي چې دوی په مسؤن ډول بیرته خپل هیواد تستانه او خپل عزیزان سره یو ځای شي هغه ډلو چې دغه عمل کړي او هر لوري چې ملاتړ کوي که هغه مالی یا د رسنۍ لارې ملاتړ وي په دغه شرمون کې اقدام کې دوی هم خکیل ګڼل کیږي دا مصر دولتي خبري اجانس مينا وي وسلوالو تیر شپه په سینا جزيره کې د اسرائيل سرحد تنزې د امنيتي ځواکونو پرې پوستي حمله وکړه. د حمله څو ورځې وروسته له هغه برید کېږي چې د مصر شپاړس پولیساتي سرتیري پکې وشل شول. په تازه حمله کې چې د الاریش او رفح خارونو په عمومي سرک شوي د مرګ ژوبلې پړه په سمدستي توګه رپورټونه نه دي خپاره شوي. له دې وړاندې مصر ولسمشر محمد مرسي ژمنه وکړه چې د سینا ولایت به په بشپړه توګه تر کنټرول لاندې راولي او د هغه په وینا وسلوال به د خپلو اعمالو لوی قیمت ادا کړي. بلورته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د مصر صدر اعظم هشام قندیل سره په تلیفون خبرې وکړې او نوموړي ته ډاډ ورکړ چې د امنیت د ټینګښت په هڅو کې به واشنگټن له قاهرې سره همکاري وکړي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د مالی وزیر وای پر د اداري فساد پر ضد د مبارزې د علي ادارې لخوا لګیدلی تورن رد ردوي او له حکومت د عدالت غوښتنه کوي. دغه راز اوري چې په کندهار کې امنیتي مقامات وي چې د وسلوال طالبانو یو مهم قمندان نیولای.
طالبانو له یوې پنځوس کسیزې ډلې قمندان وو خدای د پاکستان د کوټې شهر میټاچ اوسېدونکی دی.
دا روانه خبری مجله پترس کې نړیوالو مطبوعاتو کتنه کو او دا همورې چې د ناتو عمومشي په افغانستان کې د ناتو د ملکی ماموریت د مشر په توګه یو هالنډي ډیپلوماټ ټاکل دی. په کابل ښار کې د سې شنبې پر ورځ د سیرت په نامه خصوصي خونځې چې د بیوزلو کورنیو ماشومان به پکې درس وای پرانستل شو.
پلان مریض ده مونږه مکتب خور خرچنه سپورا کوله دی مکتب طرف
تاکل شوی د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ترکی مقامات سره د سوریې د جګړې او په دې هیواد کې د لسګونو تختول شو ایرانیانو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته سفر وکړي. د ازادي رادیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوري. د افغانستان د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال پر د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالی ادارې لخوا لګیدلې تورونه رد کړل او له حکومت د عدالت غوښتنه وکړه. عمر زاخیلوال د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبر اعلان ته ویل پر د لګیدلو تورونه د سیړنې صلاحیت لوی څارنوالي لري نه له فساد سره د مبارزې عالی اداره. دا په داسې حال کې ده چې له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس عزیز الله الدین وای پر زاخیلوال لګیدلو تورونه به د لوی څارنوالۍ په ګډون د څو ادارو یو ګډ پلاوی وڅېړي. نور د ماسوم میوند پر رپورټ کې ورو.
په اداري فساد کې د افغانستان د مالیې د وزیر د شکلتیا راپور نو ورسته د مالیې وزیر وایي چې د خپل ټولو پیسو او مالونو لیست یې څارنوالۍ ته د څېړنې لپاره سپارلی. د مالیې وزیر حضرت عمر زاخیلوال همدارس د سې‌شنبې پورت په یو خبر کانفرنس کې پر د اداري فساد لګیدلی تورن رات کړل. هغه ویل د دې تورنو په اړه څېړنه کول له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې صلاحیت نه بلکې د لوی څارنوالۍ صلاحیت دی. ښاغلی زاخیلوال ویل
ما همه حسابات خود همه دارایی های خود امروز ما لیست شوم.
زنن د خپل ټولو شتمنۍ لیست د افغانستان لوی ترنوالۍ تسپارم او له لوی ترنوالۍ څخه غواړم چې ټول هغه ادعاوې د قانون په چوکاټ کې په شفافه، به طرفه او دقیقه توګه وڅېړي چې پر ما پورې شوې دي او په دې اړه د خپل ټول نتایج له رسنیو او خلکو سره شریک کړي.
نو موړی ورستله هغه دا خبره کوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې رئیس له ولسمشر کرزي څخه غوښتي چې د شاغل زاخیلوال دند وځنډوي. د دې ادارې رئیس عزیز الله الدین همدارس لازادي راډیو سره په امریکا کې پر زاخیلوال د لګیدلو تورن پاړه د سیړون لپاره د یو پلاوی د ټاکل کېدو خبره هم کړې و. پر حضرت عمر زاخیلوال تور دي چې بانکي حساب ته څه باندې یو میلیون ډالر په غیر قانوني توګه رسیدلی دي. موږ هڅه وکړه چې د شاغل زاخیلوال د وروستي څرګندونو پاړه له اداري فساد سره د مبارزې د عالی ادارې د رئیس عزیز الله الدین نظر واخلو خو له هغه سره پر خبرو کولو ونه توانیدل. خو د دوشنبه پر ورځ شغلی لودین ازادي رادیو ته ویلي وو چې د دل خوا په ټاکل سوی پلاوی کې څلور ادارې شامل دي.
او رئیس جمهور ته مې وویل چې وایدت د تعین کو چې د څلور مرجعي او د په مسایلو باندې اوري او بررسی وسی. بیا د هیئت مکتوبونه مې ولیکل سارون والیته ادارې کنټرول تفتیش ته او امنیت ملي ته خپل نمایندگان راولي.
د افغانستان ولسمشر مانی تر اوسه د شغلی لودین د دې غوښتنې په اړه چې د څېړنو تر بشپړېدو پورې دي د شغلی زاخیل والدان د وځنډول سي څه نه دی ویلي. په خاطر ته ادارې فساد سره د مبارزې علي ادارې د اوبو برېښنا وزیر محمد اسماعیل د امځک په غصب تورن کړی وو. خو د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا اوسره د تورنوس پناوی ندی سوی.
و امریدل چې د مالی وزیر وایي چې پر د لګیدلو تورونو د سړنې صلاحیت لوی څارنوالي لري. نل فساد سره د مبارزي عالی اداره خو بیا د مبارزي د عالی ادارې مشر وایي چې د تورونو په اړه بدلوي څارنوالي په ګډون د څلورو ادارو یو ګډ پلاوی تحقیقات کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د ناټو منشي په افغانستان کې د ناټو د ملکی ماموریت د مشر په توګه یو هالنډي ډیپلوماټ ټاکلی دی. په کابل کې د امریکا سفارت او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان پر دغه دندې د هالنډي ډیپلوماټ د ټاکنې هرکلی کړی او هغه یو تجربه لرونکی او د افغانستان پر اوضاع پوه ډیپلوماټ ګڼلی دی. په دې اړه نور تفصیل له نوري اسنوري اورو.
د ناتو عمومي منشي هالندۍ ډیپلوماټ موریتس یوخمز په افغانستان کې د ناتو لوړ رتبه ملکي استازي په توګه وټاکه. نوموړی به د سایمن ګیس ځای نیسي چې د 2011 کال د اپریل د میاشتې راهیسې په کابل کې د ناتو د سازمان د سیاسي مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. د ناتو ځواکونو لخوا په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې یوخمز به له ناتو سره هغه هدف ته په رسیدو کې په ګډه کار کوي چې د شیکاګو په غونډه کې پرې موافقه شوې وه او هغه د یو مستقل باثباته او ډیموکراتیک افغانستان رامنځته کول دي. دا په دې معنا چې نوموړی به د مسؤلیت انتقال د پروسې او له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره د شراکت په ګډون په یو لړ نورو موضوعاتو کې له افغان چارواکو سره په هماهنګۍ کارونه پر مخ وړي. یو خیمز وایي په افغانستان کې زموږ ماموریت یوې ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شوی او زه به هڅه وکړم چې دا یقیني شي چې په دې هیواد کې د مسؤلیتونو د انتقال بهیر په ښه توګه پر مخ ځي. د همداراز ویلي چې د افغانستان له حکومت او نورو لوبغاړو سره د ښو اړیکو ټینګول به د کارونو په لومړیتوب کې وي. په کابل کې د امریکا سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره په افغانستان کې د ناتو د لوړ رتبه ملکي استازي په توګه د ښاغلي یوخمز ټاکنې هرکلی کړی دی او ویلي دی چې هغې پوهې او د افغانستان په اړه پخې تجربې او ډیپلوماتیکو مهارتونو ته په پام سره چې ښاغلی یوخمز ترې برخمن دی پر دې دندې چې په افغانستان کې د ناتو او ایساف د غیر نظامي هڅو مرکز دی د هغه په ګمارلو سره به د ناتو د سازمان غړي ښه ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان الن هم یوخمز ته په دې هیواد کې د ناتو د لوړ رتبه ملکي استازي په توګه د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې او ویلي دي چې هغه افغانستان ته د عامه خدماتو او نړیوال سیاست په برخه کې له یوې ښې سابقې سره راځي. یوخمز چې اوس په استونیا کې د هالند سفیر دی په خوا په 2008 کال کې په افغانستان کې په موقت ډول د ناتو د لوړ رتبه ملکي استازي په توګه دنده ترسره کړې او تر هغه وړاندې چې کله دی د عملیاتو د پلان جوړولو په برخه کې د ناتو د عمومي منشي مرستیالو په 2015 کال کې په پاکستان کې زلزله ځپلو سیمو ته د ناتو د مرستو رسولو چارې هم تنظیم کړې وې.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیک ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په کندهار کې چارواکي وایي چې د وسلاوالو طالبانو یو مهم قومندان چې د 500 طالبانو مشري په غاړه درلوده نیول شوی دی. په ورته وخت کې د مان یو 14 کې د کندهار د رادیو تلویزیون د امیر د کورنۍ د دوه غړو په ګډون درې عام وګړي وشل شوی دي. محمد صادق رښتینی په کندهار ریپورت لري.
چارواکي وایي چې د هدایت الله په نوم د وسلاوالو طالبانو دغه قومندان د پاکستان د کوټه ښار اوسیدونکی دی او پروزګان ولایت کې د دولت پر ضد وسلوال فعالیتونه کول. د کندهار د والی ویان جاید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې دغه کمانډان په کندهار ښار کې د ملي امنیت ادارې لخوا په عملیاتو کې نیول شوی. فیصل دغه راځيات کړ چې د ملي امنیت ادارې درې تن نور وسلوال طالبان چې په میوان ولسوالۍ کې وسلوال فعالیتونه کول هم نیولې دي.
دغه خالص کمانډان د پروزګان ولایت کې فعالیت کوي. د طالبانو د یوې 500 کسیزې ډلې قومندان وو. دوی د پاکستان د کوټې ښار د میټه چوک اوسېدونکی دی چې په اروزګان ولایت کې یې دولت ضد فعالیتونه کول او هلته د طالبانو د یوې کسیزې ډلې قومندان نفر تېره ورځ په کندهار ښار کې نیول شوی.
دغه راز په یوه بله پېښه کې د کندهار د راډیو تلویزیون د امیر د کورنۍ د دوو غړو په ګډون درې تنه عام وګړي وژل شوي دي. د والی ویان جاوید فیصل وایي چې دغه کسان تیر ماښام د کندهار ښار په میر بازار سیمه کې د سړک د غاړې د ماین په 14 کې وژل شوی. د فیصل په وینا په پیښه کې یو بل کس ټپي دی. د دې پیښې مسولیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخستی.
واوریدل چې په کندهار کې مقامات وي د وسلوالو طالبانو یو مهم قومندان چې د 500 وسلوالو مشري کوله نیولې ده. د طالبانو د قومندان د ملي امنیت د ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوی ده. قدر من اوریدونکو اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لندیسته. د ناتو منشي هالندي ډیپلوماټ موریچ یوخیمز په افغانستان کې د ناتو د لوړدبه ملکی استازي په توګه ټاکل دی. په افغانستان کې د امنیت په څو پیښو کې پرون د ناتو درې عسکر او اته ملکی افغانان وشل شو. د امریکا متحده ایالاتو د القاعده شبکې پر یو مشکوک جیک پوړی چې ویل کېږي د وسلوالو د روزنې او افغانستان ته د بهرنیو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د بهرنیو وسلوالو د استولو د هماهنګۍ د چارو مسؤل بندیزونه لګولې دي. د سوریه ولسمشر بشار اسد په دوه اونیو کې د لومړي ځل لپاره پرون په دولتي تلویزیون راښکاره شو. د مصر دولتي خبری آژانس میناوي وسلوالو تیر شپه په سینا جزیره کې د اسرائیل سرحد ته نږدې د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله کړې ده. د راپورونو مخې د عراق د خود مختار کردستان سیمې چارواکو پرون د جنوبي کوریا له دوه ساختمانو شرکتونو سره په سیمه کې د برېښنا کوټونو جوړولو قراردادونه لاسلیک کړل. او دروسی د والگا گراد خار پولیسو پرون مخام د خرڅلاله یو لوی مارکیټ څخه زرګونه کسان روسه تر هغه وستل چې په دې مارکیټ کې د یو خودل شوی بم پړې معلومات ترلاسه کړی وو. له اسمت ساروان څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر وضعیت څخه خبره کړي.
چټم هاوس نشې چې په بریتانیا کې خبريږي په ورستۍ غنه کې له ناتو وروسته افغانستان په نوم پیولې کني کې کښلي. له افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو وخت ورس په ورز رانیږد کیږي او افغانستان به د ناتو له محاربو ځواکونو پرته لستونځو سره مخامخ وي. د دې نشې لیکنې سره سم په لوبړي ګام کې سیمه ییزې سیالۍ لکه د هند او پاکستان او ایران او نور هیوادونو ترمن سیالۍ د دغه هیواد حالات تر اغیز لاندې راوستلی شي. دا سیالی یوازې سیاسي او د خپل نفوذ د غزولو لپاره نه دي، بلکې په اقتصادي برخه کې هم دي. چټم هاوس یاتوی ک په کورنی سیاست کې توجه ونشي، کورنۍ جګړو ته د افغانستان د بیا ګرځېدو احتمال زیات دی او تبن طالبان د داسې یوې ورځې هیله لري چې بیا صحنه ته داخل شي. په داسې یو حالت کې به طالبان د غیر طالب پښتنو ډلو او همداراز د شمال د پخوانی ائتلاف ته مربوطو ډلو له مقابله سره مخامخ وي. د چټم هاوس په نظر کې په افغانستان کې پخلاینه او سیاسي پروسه پیاوړی شي، دا خطر تر یو حد کمی شي. لبل خو که د سیمې سیال هیوادونه په افغانستان کې پانګونه وکړي، په افغانستان کې د شخړې مخنیوي شي، ځکه چې هر هیواد به د خپلو اقتصادي ګټو د ساتنې په خاطر په افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره هڅې وکړي او دا هیواد به د سیالیو په میدان بدل نشي. خو که داسې نه وي، ګاونډي هیوادونه به د خپلو پلوي ډلو ملاتړ وکړي او افغانستان به د سقوط له خطر سره مخامخ کړي. چټم هاوس همداراز لیکلي اوس مثبت نشیشته، ځکه چې د افغانستان او امریکا او نور هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون وسلوالو مخالفانو او د سیمې هیوادونو ته دا پیغام رسوي چې امریکا به د دوی د لاسوهنو په وړاندې غلی پاتې نشي. دا خبرونه کاږي دا مثبت نشي تر هغه وخت شته چې امریکا او افغانستان په افغانستان کې د یو سیاسي حل لارې د موندلو لپاره خپل ژمنې عملي کړي او د بهرنیو ځواکونو تر وتلو پورې په دې لړ کې چټک ګامونه واخلي. د بریتانیا ډیلی ټلیګراف رسپانې بیا په ورستۍ غنه کې د سوریې روان کړکېچ د افغانستان د جهاد له دورې سره پرتله کړی او لیکلي دي چې د افغانستان جګړې پر سوریې هم سیوری غوړولی دی. د دې ورسپانې لیکنې سره سم ځینې خلک باور لري چې په سوریه کې د بهرنیانو مداخله به یو وار بیا جهادي ډلې یو لاس کړي چې په سوریه کې د بهرنیانو پر ضد وجنګیږي. خو ورسپانه باور لري چې افغانستان او سوریه سره توپیر لري، لومړی په دې خاطر چې افغانستان د یو بهرني الهادي قدرت له لوري اشغال شوی وو، حال دا چې سوریه د چاله غصب سره مخامخ نه ده، بل دا چې په همغه وخت کې د افغانستان په گاونډي پاکستان کې جنرال ضیاء الحق واکمن وو چې د جهادي ډلو ملاتړ یې کاوه، حال دا چې د سوریې ترڅنګ د ترکیې په شان معتدل او زیات دیموکرات هیواد موقعیت لري چې سخت دریځو ته به د فعالیت زمینه برابره نه کړي. له دې عمله د ورسپانې له مخې د سوریې بحران به په هیڅ صورت افراطیانو ته زمینه برابره نه کړي چې د دې بحران په پای کې د هغه اغیزې د افغانستان د جهاد په شان د سیمې له پولو دی باندې واوري.
د نیوزیلند صدر اعظم پرون پر هنګری انتقاد وکړ چې په بغلان کې د دې هیواد ځای پر ځای شوي ځواکونه د دې ولایت د امنیت په ټینګښت کې جدي دي او همدا علت دی چې له هغه ځایه په بامیانو کې د نیوزیلند پر عسکرو مرګونې حملې کیږي. د نیوزیلند صدر اعظم دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د تېرې شنبې په ورځ د نیوزیلند دوه عسکر په یوه وسلواله حمله کې وشل شوه. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د نیوزیلند صدر اعظم وایي دی به پر هنګري ډیپلوماتیک فشار را نولي چې په افغانستان کې خپل ځواکونه دې ته اړ کړي چې په بامیانو کې پر ډیره نیوزیلندي عسکرو د وسلوالو له لوري د حملو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د نیوزیلند عسکرو د بامیان ختیځ مقرره سیمې ته د وسلوالو بریدونو د مخنیوي لپاره وروسته له هغې خپلې امنیتي ګزمې وغځولې چې د تېرې شنبې په ورځ وسلوالو د بغلان له لوري د نیوزیلند پر عسکرو په برید کې دوه عسکر ووژل او شپږ نور ژوبل کړل. د نیوزیلند حکومت دغه پریکړه وروسته له هغې تصویب کړه چې پرون سهار په دوآب کې د نیوزیلندي عسکرو پر اډې بیا وسلوالو برید وکړ. په دې برید کې عسکرو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د نیوزیلند وسلوالو ځواکونو مشر جنرال رایس جانز دغه حمله د قدرت یو نمایش وباله. د نیوزیلند عسکر بل دی وروسته په بغلان ولایت کې چې وسلوالو ورڅخه په بامیانو د حملو لپاره د اډې په توګه کار اخلي ګزمې کوي. د بغلان د امنیتي چارو مسؤلیت په دې ولایت کې ډیره د هنګري ځواکونو په غاړه دی چې د نیوزیلند صدر اعظم جان کې پرون پر انتقاد وکړ چې په سیمه کې ګزمې نه کوي او د حواله تیار کېدو وروسته له ګزمې کولو ډډه کوي. جان کې د نیوزیلند له یوې تلویزیوني شبکې سره په مرکه کې وویل هنګریان د شپې لخوا نه وزي، دوی ښایي په بوداپست کې دا کار وکړي خو په افغانستان کې نه کوي. خو په هر صورت د نیوزیلند صدر اعظم پرون دا مسله چې ګواکې دی به د دغه حالت د بدلولو لپاره د هنګري پر حکومت یا ناتو او یا هم پر ایساف ځواکونو فشار راولي رد کړه. هغه وویل دا یو اساسي پوښتنه ده خو مسله دا ده چې له هغه مهال رئیس چې د هنګري عسکر په دې ولایت کې دېره شوي دي د هغوی همدا دریځ دی. د نیوزیلند صدر اعظم وویل دی فکر نه کوي چې پر هنګري د مستقیم یا غیر مستقیم فشار راوستل شي، ځکه دا کار به وضعیت دومره زیات بدل نه کړي. کیو ویل په بغلان کې په دې وروستیو کلونو کې د هنګري ځواکونو لخوا د امنیتي ګزمو نشټوالی د دې سبب شوی چې په سیمه کې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات شي. د هغه په وینا اوس وضعیت هلته ډیر خطرناک دی او سیمه ته د نیوزیلند د ځواکونو د ګزمو غزیدل به د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو مخه ونیسي. په دې اقدام سره موږ د خپلو ځواکونو ژوند له خطر سره نه مخامخ کوو، بلکې په دې کار سره به دوی وکولی شي چې په لارو او ګودرو کې تر ډیره د بمونو د ښخېدو مخه ونیسي. هنګری په 2003 کال کې افغانستان ته ځواکونه استولې چې په اوس وخت کې د دې هیواد خاصو ځواکونو ډله له 1400 نورو عسکرو سره یو ځای چې د بغلان د بیا رغونې په ولایتي ټیم کې خدمت کوي فعالیت کوي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په کابل کې د سې شنبې پر ورځ د سیرت په نامه یو خصوصي خونځې پرانستل شو. په دې خونځې کې بس د کونکو ته د پوهنې وزارت د عمومي تعلیماتو ترڅنګ دینی زده کړې هم تدریس کیږي. دا خونځې د هیواد د ملي پانګوالو په مالی مرسته د زده کونکو پر مخ پرانستل شوی. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د سیرت په نامه نوي خصوصي خونځې کې بل غرمه مخ کې د پوهنې وزارت د تعلیمي نصاب سره سم عمومي تعلیمات او له غرمې وروسته قران کریم او نور دینی علوم تدریس کیږي. دا خونځه چې د سې شنبې په ورځ د کابل ښار د پولو محمد خان سیمه ته نږدې پرانستل شو، مالی لګښتونه د هیواد سوداګرو او پانګوالو او په تیره د سوداګرۍ او صنایعو خونی په غاړه اخیستې دي. دا خونځه د وزیر اکبر خان مینې د فرهنګي ټولنې د فعالیتونو یوه برخه ده. د دې ټولنې رئیس ډاکټر محمد ایاز نیازی د خونځې د پرانستو پر مهال وویل
امروز در کوچه و بازار به صدها به هزارها اطفال یتیم و بی سرپرست وجود دارد.
نن په کوچه و بازار که پسلگونو و زرگونو یتیم او بی سرپرست ماشومان شته. انشالله دا دو دوی لپاره لومړنی خونځه ده. هیله لرو چې دا خونځه ورو ورو په یو لوی پوهنتون او یو لوی مرکز واوړي. د خونځې په پرانیسته غونډه کې یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو ګډون کړی و. د خونځې مدیر وویل دا خونځې د شهیدانو معلولینو او د بېوزلو کورنیو د ماشومانو لپاره جوړ شوی دی. دې خونځې ته تر اوسه 80% زده کوونکي له نورو ښوونځیو راغلي او وایي چې په نورو ښوونځیو کې د زده کړو لګښتونه نشو پوره کولی. ځینو یې آزادي راډیو ته وویل
فساد پلان مې نه جوړ ده، پلان مې مریض ده، مونږ مکتب کور خرچه نشو پوره کولی. دې مکتب ته راغلو
سره له دې چې مسؤلینو وویل ښوونځی بېوزلو کورنیو سره د مرستې په مقصد جوړ شوی، خو آزادي راډیو پکې داسې زده کوونکي هم وموندل چې د دوی په وینا پلرونه د کار او روزګار خاوندان او کومه مالي ستونزه نه لري. د پوهنې وزارت مرستیال محمد صدیق پتمن وویل چې د داسې ښوونځیو جوړول د پوهنې وزارت د ستراتیژیک پلان له پلي کولو سره یوه مرسته ده. پتمن ژمنه وکړه چې له دې ښوونځي سره به لازم مرستې وکړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
داخل شوی ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ترکی مقامات سره د سوری د جګړې او په دې هیواد کې د لسګونو تختول شوی ایرانیانو په اړه د خبرو په خاطر دغه هیواد ته سفر وکړي. فر هیواد په د ازادي راډیو د مرکز د خبری مرکز څنګه رپورت وړاندې کوي.
ایرانی مقامات وایي په سوریه کې تشتول شوی ایرانیان سوریه ته د مقدسو ځایونو د لیدلو لپاره تللي وو، خو د سوریه وسلوال مخالفان بیا وایي چې تشتول شوی کسان د ایران د سپای انقلاب غړي دي او سوریه ته د ماموریت لپاره تللي دي. د سوریه د حکومت د مخالفو وسلوالو یویان ویل له دغه ایرانیان څخه درې کسان د حکومتي ځواکونو په حمله کې وژل شوي دي. صالح په سوریه کې د تشتول شوي ایرانیانو د خوشي کېدو لپاره د ترکیه او د قطر د بهرنیو چارو له وزیرانو څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. ایران د سوریه د حکومت یو ډیر نږدې ملګری هیواد دی، په داسې حال کې چې ترکیه د بشار الاسد د حکومت په وړاندې د 14 میاشتنی قیام په دوران کې د سوریه د حکومت له سختو منتقدونو څخه یو هیواد دی. د ایران رسمي رسنوی ویلي دي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت په سوریه کې د تشتول شوي ایرانیانو په اړه د دوشنبه په ورځ په تهران کې د سویس سفیر ورغوښتی دی. د سویس سفیر په تهران کې د امریکا د ډیپلوماټیکو ګټو مدافع دی، ځکه چې ایران او امریکا سیاسي اړیکې نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سویس سفیر ته ویلي دي څرنګه چې امریکا په سوریه کې د شورشیانو دفاع کوي، ځکه نو د ایران حکومت په دغه هیواد کې د تشتول شوي ایرانیانو د ژوند مسؤلیت پر امریکا ور اړوي. دراز د تشول شوي ایرانیانو د ژغورنې لپاره د ایران د امنیت د شورا رئیس سعید جلیلی دمشق ته تللی دی. په عین حال کې امریکا ویلي دي چې د سوریه د صدر اعظم ریاض حجاب تشتیدل شي چې د سوریه رژیم په خپلو کې مخبر دوی دودي.
د ژوند رنگونه
نن به درته وای لوړ به کېږي
زمانوم کټور
دا کټور لاوله کبیا بدل شوی دا
نه لاوله نه
کټور خانه څه شوق لري
شوقونه څه خو مونږ د سپین شوق
بل د څه شوق لري
بل د کفتر
دا دواړه لري
او دواړه لرم
څو سپیدی او څو کوتري
کفتر خو څلوک ځانې دي او سپید ولا نه لري
د کومې سیمې سپیدی ساتلی
مونږ خو سپین د اندخوی د مزار راول او د اندخوی مزار او شبرغان د سپین کې جنگی دي
دا د کنگری راولي او کغټ
نه دا می غټ راوش
او څو لاندی ده
لا چالور پینځه دي
دا سپي کوم کال ورسته بیا جنگ کوي
ل درې کال ورسته او مستی راس درې کالنځ بیا جنگ
په کابل کې دا سپي څو وخت ډیر جنگي
د اقرب له میاست نه ته هوده پوره
اوس نه جنگي
نه اوس ګرمي دا اوس کوم جنگي
مزه دا خبر څه وایم چې د پغمان کې وسم جنگي
هو دغه درو یو خو یو کې سپک جنگونه ور کوي چې عمومي سګ جنگي نه سره
په کابل کې ودا چې څو کس دا سپي شو کوي
د سپيان شو ټول کې خو ته یو 200 300 نا پر پر استار سپیان سات
دا اوس دا څنګه نامي سپیان د چادي
ولا ستار سم کیسه دا سم باندې دي یار سم کې چار دی کې پغمان کې د حسابس کې ترخلو کې شمالي کې
سپیان دا څه هغه ډیر مشهور سپی دا چادي یو دو درې کس نمونه خو وخت
پهلوان محمد سپید او د غفار سپید د موږ ترخلو کې شاه نظر سپید دا سره سو سپی دا
خلک څه وایي چې کوم سپی ډیر جنگي سپل سپی لکم ځای نه ونيسي
سنگيره خله سختې د سپی را کوچ نه کی
سپی معمولا چې عمله کوي دا بل سپی له کومو کومو ځایو ډیر نیسي
له سره له مخه له پښې نیسي سپی خو د سپی ښه سپی قوي سپی سخدانه سپی سپی نه خوشکي راو
سپی خوشی نه کوي او تر ډېر وایي
بیا سپی ماتی یو سپی د خراب یو
تا خو سپی جنګولی دی دغه یو سپی څونې مقاومت کولی سي چې دغه سې سخت ګیره سپی سره واولي
لاس دقیقې چې سخت سلطګي تاقه نه کوي ورته خرابې بیا
څه شی څه ورکوي د سپی
زما خو غوښه ده لري دغه شام ورکي هګۍ ورکي شیدې ورکي او له ګرمۍ ده فقط مستي مستي او چې ډوډۍ ورکی خالي هغه به وړه خرابې سپې خرابې
دا ځمې څو مصرف لري اوس په
دی ورځې 2300 مصرف لري افغانې
بیا دا خو په دې ځمې کې زغله ویم
او ساري زغلو مزګري زغلو بیا ټکور ورکی یو ځای وسه دې ته ځمې چې خګ دې تو دی ورته چې ټکور ورکی جوړې وړه منځي
دا خو یو نفر خو غواړي خدمتګار
یو نفر د ته مشخص غواړي یو نفر دې تعلیم او تربیه
ته څه کوي ته خپل اور سره
زمون میږي او زمای له مکتب بیغمه بیا دغه شوقونه کو
قیمتونه څنګه دي
قیمتونه له دغه 2000 افغانۍ نیولې ته 15 شپږ لکه ولا کومه په ډالر څلور زره درې زره شپږ زره داسې قیمتونه ده
دا ایته د سپې قیمت سره
زما به یو څلور زره ډالر
تاسو د ازادي راډیو سهارنې خبري مجله اورئ ونې مې بجې شولې د دوهم